بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام انا نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر منا قبول علی زکون کو ز برشنا هم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرح واس پم دوم ټول کی جغرافیا مزمن اتم لوستا هلا من دیم تاسو ټول درنا قبول علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه او صحت چمه بم پتن می قدر منا قبول علی زکون کو ز مرستا سودنن رسی اتم لوس موضوع تی بی او صنعتی نباتاتی هم چنان په کتاب کی صفحه لسر 15 سمینه پیل بیا تر سلو شپتی می سپی پری درنو زده کون کوز مرا استاسو دنن رزی در سیاه دا بی هم هغه مهم موضوعگانی چینن رز بی مرابطا سو پا لوست که ولولو عبارت دیله تی بی او سنتی نباتات ویم دا پانستان دا ملداری سرزایونا و زنگلونا دریم کانی منابی دا هغه دری مهم موضوعگان دی چینن رز بی مرابطا سو پا لوست که بشپر معلومات ولولو او پا حق لبایی بشپر معلومات تکلاس کنو نو درنو زده کون کوز تاسو دو طول دا توجه و دکت پا هنیم هیل دا چی یو چز دکری او پا یو صبانی و پوخیشی او ستاسو دا طول د مرتیا په هله درنو زده کوونکو د لوست پایل کې موږ تاسو لومړی تی بي او صنعتي نباتات پیژنو موږ ګلالي زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیز هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زموږ په کران هیواد افغانستان کې تی بي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کیږي افغانستان د تی بي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي په کښې کې وده کوي چې لومړنی بې موږ او تاسو صنعتي بوټو په هکله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په هکله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هېواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، چغندر او ګنی شامل دي چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ او تاسو د پنبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې پنبه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کیږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کیږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه سوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده او د نساجي په فابریکو کې یو له بله څخه دوی دواړې سره جدا کیږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نهي، ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه یې د حیواناتو کنجاري جوړیږي. یعنې دا دوې برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړیږي د نساجي په فابریکو کې، لکه سترنجیانې چې دي، جوالونه دي، رسیانې دي او همدارنګه د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړیږي، د کالیو مینځلو صابون جوړیږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنجاري جوړیږي. او همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د څو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګرامیو، ګلبهار، پلخمري، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکښې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کیږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کیږي، راټولول کیږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکښې کرل کیږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنې همیشه که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کیږي، موږ تاسو مستقیماً ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د چغندرو په هکله لولو چې چغندر هم پخپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. چغندر د کرنې لپاره موږ او تاسو باید د مناسبې مځکې پیدا کړو چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هواره ولري چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هېواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان په بغلان کې د بورې په فابریکه کې له چغندرو څخه بوره او له پاتې شنو څخه یې د حیواناتو کنجاره جوړیږي. یعنې د چغندرو څخه موږ او تاسو بوره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګنۍ چې دي پخپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ګنۍ بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې واوسېږي په هغه سیمو کې راشنه کیږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتشونو څخه یې د څاروي د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کیږي. او همدارنګه درناو ګلالۍ زدهکوونکو په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمې له هندوستانه څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کیږي. مخکې به ګني چې وه په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کیږي. درنو ګلالۍ زدهکوونکو، اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په هکله لولو چې طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کیږي. درنو ګلالۍ زدهکوونکو، په لنډ او خلص ډول سره تاسو ته یادونه وکړم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه راشنه کوو، په خپله په صحرا او په دښتو کې راشنه کیږي، د غرونو په لمنو کې یا هم د غرونو په غونډیو کې دغه بوټي راشنه کیږي، چې د دغو بوټو له جملو څخه یو په خپله زعفران، سپیرکۍ، بادیان او زیره شمېرل کیږي، چې دا هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي. او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنی دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی او هوجه چې ده دا ټول بیا پخپل سره یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه راشنه کوو، د پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دښتو، ویالو او کروندو په څنګ کې راشنه کیږي. درنو ګلالۍ زدهکوونکو، تر دې دمه پرې موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حق له ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري، سرځایونو او ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو ګلالۍ زدهکوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لوري څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي، درنو زدهکوونکو، کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي، لکه مار چې دی، دا انسانان ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي. همچنان درنو ګلالۍ زدهکوونکو، موږ او تاسو د اهلي حیواناتو او وحشي حیواناتو ترمنځ توپیر وپېژندئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کیږي، چې ځنګلونه په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټولو ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه پکې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرنۍ او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده. او همچنان زموږ په هېواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالۍ زدهکوونکو، دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د کانی منابعو په هکله لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډایه او شتمن هېواد دي، د مالداري له لحاظ څخه بډایه او شتمن هېواد دي، همچنان کانی منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي، چې په افغانستان کې بیلابیل قانونه له جملو څخه یو په خپله نفت دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې، دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کانی منابعو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې زما فقط د هر برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپله اوسپنه، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. چې د دې تر ټولو مهم کانونه چې دي د حاجي اګک د اوسپنې کانونه دي، چې د اوسپنې اندازه یې په سلو کې درې شپېته ته رسېږي. همدارنګه د اوسپنې کانونه په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبل السراج کې ډېر زیاته کچه سره پیدا کیږي. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پشتکاران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګري په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلالي زده کوونکو، همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دویم چې دي مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او همچنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوي، چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کېښوده. د مسو قانون څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې، د کندهار په خاکریزو، غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. چې مس په خپل د برېښنا او حرارت قوې حدیدي، چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو، سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کیږي، چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او همچنان سره زر چې دي هیڅکله هم زنګ نه اخلي. همچنان موږ ستاسو سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د ښځو ګاڼې جوړیږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ سپین زر دي. سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي، خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي، همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې ترڅنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپل لاجوار دي، چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوي دي لاجوار او قیمتي ډبرې، چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوي دي. همچنان د سرپو او جستو قانون دي، چې دغه قانون په خپله په هزاره جاتو د کوشش د غرونو په لمنو کې پیدا کیږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د مالګي قانون نجی، د مالګي قانون په خپل د تخار او په تلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزار او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو تر دې دم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لاس را وړي. وسم د لوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور زده تاسو کورنۍ دند ده، تاسو به دغه درو پښتنو ته ځواب ورکوي. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو، د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې پومبا پکې کرل کیږي. دویم سوال، د اوسپنې د قانون د ارزښت په اهمیت بیان کړئ. دریم سوال، د مسو د قانون ډېرې مهمې ځانګړتیاوې بیان کړئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ افساس د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د لاپه مان ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات مقبول کی قدر من اوګل لیز کون کو زای برشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرف ماسمه ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوسته. هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو بجور صحت مند او سری او د صحت جام پتن. درنو ز کون کو د چیز مرسته سو د نن ورځی جغرافیه مضمون اتم لوسته. نو هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کی د تل پسیر له خل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلم من ولري. تر سو کول سی د نن ورځی د لوست مهم نکات خپل کتابچو لزانن سره نوکتي. ګلری زکون کوز مرسته سدرن ورځي اتم لوس موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي. کتاب سفاله نه 50 مینه پیل بهتر اتش پټیم سپې پری. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی د امریکا د سیندونو په هکله څه پوهیږئ، دویم جنوبي امریکا سیندونه، دریم د امریکا د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پای پورې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو وګړو، د کونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. دا چې لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست د امریکا د سیندونو په هکله څه پوهیږي. نن ورځ به موږ او تاسو د دې موضوع په هکله معلومات لاسته راوړو. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله او طبیعي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو، چې په دې باندې وپوهېدلو امریکا لویه وچه د لومړي ځل لپاره په 1492 کال کې د کریستین کولم، چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی لومړنی شخص و چې امریکا لویه وچه یې ولیدل. وروسته بیا د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکوس پوچی په نامه سره یادېدی، په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پوه کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د مقالې ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو. یعنې د امریکوس پوچی نوم څخه د دې لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نن ورځ موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو، چې په لومړۍ برخه کې به موږ او تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپېژنو. امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه پکې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګرۍ چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځته راوړي دي. یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکایا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند، چې په هند بومي اوسیدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له شی خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی، چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپله یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بل څخه په پرتوګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسیدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنی د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، د میسي سی پی سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب، یعنې تر خولي پورې، د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی، چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنې په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي، چې لیکن اړخ لوی مرستیالی بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی، چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري. یعنې دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی، چې د میسی سی پی سیند د زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي، او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي، چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو سناسه 6,000 کیلومتر ته رسیږي. یعنی 6,000 کیلومتر د بیړۍ چلولو وړ دی، او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د سنت لارنس سیند دی، چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 ګونې جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، دا د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو، د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنی کښتۍ نه پکې چلول کېږي، ځکه دی ټول کال کنګل وي. او هم چې نن د دې د شمال کنګل سمندر د حوزې سندونه له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي په یعنی په کال کې داسې میاشت یا هم نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایا شکل ته نه اوري د دې چې سراسر کال دی چې شپه کنګل وي خو یو وخت یو وخت رسای او بند نرمی سي د دې حوزې ډیر لوی سینچ دی درنو زده کوونکو د میکنیزم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سینده څخه او منصب قولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیس په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه په خپله د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي چې د حوزې سیندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوزې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلوروردو دی چې دغه سیندونه د راکي له غرونو څخه سرچینه اخلي یعنی اصلي منبع چې د راکي غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلوروردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي په عمود شکل سره یعنی افق شکل نه لري په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي یعنی د دې اصلي سرچینې چې د دې منبع ځینې اکثر کې هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او دي. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تویجي. د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دی. اوبه یې خټینې او سرې دي نو ځکه اسپانویان هغه د کلوروردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. جنوبی امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده په دې برخه کې د زیات شمیر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویه وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبی امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې ترمنځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوی دی او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تویږي. د دې ټولې اوبو چې د لوړو سرو ده دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تویږي. د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سیندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او 480 کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یې هم دویمه درجه لري چې دغه سین په خپل درنو زده کوونکو د هرې خوا د سین له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډیری لږی او زوري لري او د خپل بهیر په اوږدو کې سناسه 1500 مرستالان ورسره یو ځای کیږي نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه سین چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډیر زوج او جغلرون کې کلمه ده یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده چې ربني ونې له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کیږي ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي او د شی غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی چې د کین غاړې مرستیال یې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي او د پارتا سیند چې بیا د دی د خپل اوبو د برازیل د غرونو لویدي زولمونو څخه اخلي چې د خپل نننی هوا رسمو څخه له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن دغه سین چې په خپل درنو ځکون کو سلور 0.5 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو وړ سیندونه له جملو څخه شمیرل کیږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بخیر کې د انجل زروبي او د لانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډیر لوی زروبي ګڼل کیږي او لوړوالی یې 0.5 متره تر رسیږي چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن رڼو قدر منځ د کون کو ستلو راتلونکي برخې ته راغلي چې په دې برخې کې به د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله بحث ولرو او په هکله به بشپړ معلومات لاسته راوړو. امریکا لویې وچې په خپل جغرافي موقعیت کې زیات شمیر جهیلونه لري چې په تیرو لوستنو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو ووم پیژندل چې جهیلونه په خپل هغه ولاړو بوتو کې چې څلور خاوته وچې وو چې جامینس کې ووي د دې جهیل ویل کیږي. نو امریکا په لویې وچې کې د طبیعي ځنګړتیا او په بنسټ باندې زیات شمیر جهیلونه شته چې د شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې د درنو زده کوونکو اته جې زر دوه سوه اویا کیلومتره مربع دی او د مشګان سیندی بل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل 5,800 کیلومتره مربع دی. هارون سیندی چې هغه په خپل 6,200 کیلومتره مربع دی. ایری سیندی چې هغه په خپل 5,800 کیلومتره مربع دی. د انټاریو سیندی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انټاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو له جهیلونو چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښي ځکهونکو جهیلونو څخه مطلب دی. هم چې نن درنو ځکهونکو د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالی له پلوه څخه ډیر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطح یې سره توپیر لري او مشهور جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو قدر منځ زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ ورو تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل خپله دی چې تاسو ټول په اوسې او سږ وس هم د لوستلو کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به د سوالونو په خپل کتابچو کې لزانو سره لیکي او هر سوال ته په خپل کتابچو کې مطابق جواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د میسي سي پی سین د چپ ارخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسي سي پی د سین د چپ ارخ د مرستیال نوم نوښته کوي او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنو ځکهونکو د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. کچیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوشته کوي او کچیرې غلط وي نغین به نوشته کوي. دریم د امریکا د لوی وچې ډیر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو ځکهونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی وي. تر بل داسې درس پورې د الله په مرسته وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
السلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدر منه او کللی ځکهون کو زه برېښنا غفار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح غواس مې ما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوستا. قدر منه ځکهون کو زمو راستا سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري. ورځ ځکهون کو د لوست په پیل پښه بو کې لومړی مجاب تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو ځکهونکو دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچې چې ده په خپل دی ویلوی ټاپو په نامه سره یاده سوی ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوی ده. یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې عمل څخه ډیر سندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تیریږي. دا استرالیا مهمه برخه چې د هغه په خپل مربوطه سوده ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو ځکه ځکه استرالیا چې د یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچې ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبل څخه استرالیا د چلورو چهار چپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوې ده. د استرالیا مهم سندونه چې دي درنو زده کوونکو عبارت دي د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سند دي، همچنان د دې تر څنګ د لنچلین سند دي، او دا سندونه چې دي درنو زده کوونکو د لوی دیویدنګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي، لکه موږ یو تاسو ویلي و چې لوی دیویدنګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي.